السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو آزادي راډیو ته ورغړئ. د آزادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي ده. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې په میدان وردګ ولایت کې ځینې سرچینې تاییدوي چې په وروستیو عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. پیل له خبرونه کیږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحد ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحد ایالاتونو سره مذاکره وکړي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کوله د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدی شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریز روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدی شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالي شورا ته د څرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. دغه امریکایي سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وژل سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې اووم پړاو خبرې تېره اونۍ پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. د دې خبرې تر ډېره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو لپاره د نه کارونې پر ډاډ، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند متمرکز وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړ. حسن روحانی پرون په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون واشنگتن پوست ورځپاڼې ته ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغسې پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې کړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی. د ترامپ اداري ویلي وي چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2 کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د ایران مغني کول له هغو دودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسله د دې سبب سوي چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. د بشري حقونو روسي او یوې نړیوالې ډلې پر روسي چارواکو انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي عدالت عملي کړي. دغه ډلو ویلي روسي چارواکي نه دي توانېدلي هغه کسان عدالت راکش کړي چې 10 کاله مخکې د چچنیا د بشري حقونو د یوې وتلې مدافع د وژنې مسؤول دي. ناتالیا استیمیروا په ګروزنی کې د یادګار بشري حقونو په دفتر کې کار کاوه. په ګروزنی کې 10 کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د 2009 کال د جولای 15 خپل کور ته نږدې وتښتول سوه. میرمن استیمیروا د همغې ورځې ناوخته د روسیې د شمالي قفقاز په بل جمهوریت انګوشتیا کې په ډزو ووژل سوه. د بشري حقونو سر سازمان د اروپا او مرکزی آسیا د برخې مرستیالې تانیا لوکشینا نن په یو بیان کې وویل موږ لا هم په تمه یو چې د روسیې حکومت زموږ د دوستۍ او همکاري د وژنې په اړه اغیزناک تحقیقات وکړي. میرمن لوکشینا ویلی چې د دغه ناوړه جنایت په مورد کې د حکومت اقدام نه کول یو تور داغ دی چې په چچنیا کې د بشري حقونو د سرغړونې دوام څرګندوي. او د روسیې په بشکور توستان سیمه کې د یوه بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ګڼ نور ټپیان سوي دي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تتارستان دویم لوی ښار نابریژنی چلنی ته روان و چې چپاسو. د روسیې دولتي تلویزیون په تصویر کې بس موټر ښکاري چې د یوه سړک تر څنګ په باراني هوا کې نسکور پروت دی. د دې پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 ملکیان وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سوو ملکیانو شمیر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي وو چې په عملیاتو کې د طالبانو د سری قطعې 40 تنه غړي وژل سوي دي. تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د 4 کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشری حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د 4 ملکیانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د طالبانو د سری قطعې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل 14 ملکیان وژل شوي. سره له دې چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپاله سازمانونو سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوي، خو بیا هم جنگ له ملکانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جګړو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلې خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاواني ملکان پرې کوي.
هر ډول چې پر ملکی کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځانمرګې بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمه یې یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو 4 میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو 13 میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي. زه همداراز د پلټونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتېدونکي خطر او هم له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغسې عملیاتو کې د لا زیات شفافیت او مسؤلیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
surrounding these operations
د افغانستان حکومت کڅه هم د میدان وردګ په جغتو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی، هغه څوک بمامو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص سله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ د دې کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جغتو کې یوازې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکیانو په وژنې تورن کړی چې وړمه ورځ په بادغیس او تر هغه مخکې تېره اونۍ په غزني او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډله ییزو او بمي بریدونو کې یو شمیر ملکان مړاو ټپیان شول.
په راپور کې مو اوریدل چې یوې امنیتي سرچینې تایید کړې چې په میدان وردګ ولایت کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریفزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شریفزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو پرون د دغو عملیاتو په اړه چې په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي ویلي وو چې د طالبانو د سرقې شل وسلول وژل سوي، اوس ویل سوي چې ملکیان هم په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. وروستي معلومات څه دي چې په دغو عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله اوښتې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وړمه شپه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل، کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شول چې مونږ ته د هغو منابعو یا سرچینو له مخې چې مونږ ته معلومات راکوي، لکه مدیریت توریزم او د خپله د ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز دغه سیمې خلک یا موږ امنیتي ارګانونه کشفي ارګانونه، دغه ټولو د معلومات له مخې چې موږ د یوې رسنۍ په توګه له تاسو رسنیو له نورو خلکو سره شریکوو، هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سری کټې په لومړنیو معلوماتو کې شل کسان و چې وژل کېږي، خو وروسته دا بیا په ډاګه شوه چې ځل نه درک وو د دوی تعداد څلېرویشته ډک شوی و چې څلېرویشت وسلوال طالبان چې اکثریت د سری کټې غړي وو او په ډېرو مهمو پیښو کې دوی لاس لودل، دا له منځه وړل شوي وو. د دې تر څنګ لکه موږ ته څنګه چې امنیتي ځواکونه یا کشکور باندې هغه معلومات راکړي وو، راپور موږ ته راکړی وو، هغه دا هم و چې د دې ځینې موټرسکلونه چې چاودېدونکو توکو څخه ډک وو هغه هم له منځه وړل شوي وو. موږ ته لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال صاحب سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبله اوښتې وي. خو ویل کېږي در یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال وو په مدي یو مشهور جنگلای په دغه برخه کې، دوی د کور کې دی په مستار په توګه یا هم د سنگر په توګه استفاده کړول، هغه ځای څخه په افغان امتیاز وکړو یا هم په ټوله کې په امتیاز وکړو باندې دزې کړې وي چې دغه په مقابل کې
جنجالی سوی چې بیا د بشری حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې، څه اقدامات سوي دي؟
یا موږ زه یو څه دا خبره ولې شم چې موږ لکه څنګه چې ولکي په ټول عملیاتو کې ولایتي ادارې دا څنګه هم پدې چې بعد په ټول عملیاتو کې ملکی وګړو سره مال ټول ته جدي پام وشي، هغه ته د فنیتو په اړه جدي خدمات وشي. خو لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، په اکثریت پروګرامونو کې اکثریت عملیاتونو کې وسوال طالبان د امدونو څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د څنګه په توګه استفاده کوي، نو ځکه کله کله داسې شوي دي چې لکه تیر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکي وګړو ته مرګ ژوبله البته اوښتې وي، خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تیره پیښه ده تر اوسه پورې موږ ته کومې یوې سرچینې یا منابع هم دا نه ده تایید کړې چې ملکي کسان دي اتلس کسان یا شل کسان دي وژل شوي، بلکې تر اوسه
پورې موږ ته نه ده تایید شوي. دغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپروي او وایي چې دغه ملکي کسان په دې وروستیو عملیاتو کې وژل شوي، دوی دغه ویډیوګانې یا دغه عکسونه د کومه کوي؟ یا تاسو هم دغه تاییدوي چې دا واقعا ملکي کسان دي، دغه کسان چې عکسونه پورته کوي د ښځو او ماشومانو په ګډون؟
لا بده مرغدا یو سړی جګړه د لکه پتیر دل کې په هغه پتنګي کې د سیدابات ول سولې تنګي درې کې د نړۍ شپنی عملیات تر سره شوی ول چې په هغه وخت کې به وای کېدل چې ملکی کسان پکې وژل شوی دي. دوی فکر کوم د سوریې او د لبنان او د هغه دوی نه د ماشومان او پکې او څنګه پورته کړي ول چې د خلکو ځان تر به ور باندې خراب کړي. یا د تاوات نور مخکې په جلګه کې هم دا څه پکې شوی و چې کورونا ډنګ شوی ول بیا دی د نورو ځینو کې هغه کوم بدک چې دوی پیدا کړو دغه د تبلیغاتو په پاره استفاده کړو. خو تر اوسه پورې لکه مونږ چې د تویل د ولسوال له نقل کولو هم چې مانند څه هغه څخه خبرې اخیستې دي، دوی وایي چې ملکی کسان هلته هیڅ شتون نه درلود، د څه چې وژل شوي د ټول وسلوال طالبانو لکه ویل کېږي چې د ګلبي بوت کلي و عالم خره و د سلیمان خره و د خجاو چوپان ابتلا مملخیل وزیر خره دغه اکثریت کلو هغه کسان و چې یاد ځینې و چې دوی وژل شوي دي او لمانځه تللي دي.
ډیر مننه د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زای و چې هلته په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه سره خبرې کولې. تاسو یوازې رادیو ته غوږ یاست، اوس به ناجیه سفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تر ډیره راتلونکو ټاکنو او په ارګ کې د اخلاقي فساد په اړه لیکنې او تفسیر خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړې چې د ارګ د جنسي بدنامیو غږ داسې چا اوچت کړ چې په همدې ارګ کې کلونه